د هند د بهرنیو چارو وزیر ریسټی شنکر په دوحه کې د افغانستان په اړه د هغې جوړیدونکې غونډې په باب خوشبیني ښودلې چې مشري به یې د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي. رسنیو پرون وویل د ښاغلي شنکر په وینا چې ویلی دی هندوستان دغې غونډې ته په مثبت نظر ګوري. په پام کې ده د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه او دویمه نیټه دغه غونډه د انتونیو ګوتریش په کوربتوب وشي. د دې غونډې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال یامینې محمد څرګندونو زیاتې لانجې وپارولې. هغې ویلي وو چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه بحث وشي، خو د ملګرو ملتونو یوه ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې به په نړیواله سطحه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شامل نه وي. وروسته له هغې چې طالبانو په روانه میلادي میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کار یې پراخ غبرګونونه درلودل. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت پر میلیونونو کورنیو اغیز کړی. د دغې ادارې عمومي دفتر پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کاري فرصتونو کموالی د کورنیو د پیرودلو قدرت کمزوری کوي او خلک نشي کولای چې د خوړو په څیر ضروري شیان راونیسي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا دغه کسان نور ملاتړ ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې روان میلادي کال کې به په افغانستان کې 28,300,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په خوست کې د زرغون جام د کرکټ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. دغه سیالۍ را روانه شمه پیلېږي او 19 ورځې به دوام وکړي. په کرکټ بورډ کې د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جارب درحیمزي پرون ازادي راډیو ته وویل
خدای کول د اپریل په 9 نیټه د زرغون جام سیالی په خوست ولایت کې پیل کیږي چې څلور لوبډلې ګډون کوي. البته د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي به پکې شتون ولري، نو راغه د کورنۍ کرکټ پیاوړي لوبغاړي به هم ورسره په لوبډلو کې ګډون ولري.
د دې ترڅنګ په پام کې ده چې په کندهار کې د ایمرجنګ سیالۍ هم پیل شي چې هلته به هم څلور لوبډلې برخه ولري. په دغو سیالیو کې هغه ځوانان ګډون کوي چې عمرونه یې تر 30 کلونو کم دي او دا لوبې به 14 ورځې دوام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دا وایي روسیا د ځوابي اقدام په توګه د جرمني تر 30 زیات ډیپلوماتان له خپلې خاورې وباسي. ماریا زخاروا پرون شنبه د روسیې یو دولتي ټلویزیون ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې خو نور توضیحات یې ورنه کړل. دا اعلان داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل شول چې برلین په پام کې لري د روسیې ډیپلوماتان په ډله ییز ډول اخراج کړي. د جرمني په اعلان کې نه وویل شوي چې دقیقا د روسیې څو ډیپلوماتان له جرمني اخراج کړای شوي او څو تنه لا په جرمني کې پاتې دي. د برلین او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې روسیې د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چین له فلیپین سره د خپلو اختلافاتو د حل لپاره کار ته لیوال دی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د چین د جنوب په لانجمن سمندرګي کې د چین د چلند له کبله د دواړو لوریو ترمنځ کړکیچ زیات شوی. بلخوا فلیپین د امریکا له متحده ایالاتو سره خپله پوځي همکاري زیاته کړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر چین ګانګ په مانیلا کې له خپل فلیپیني سیال اندریک مانولا سره خبرې وکړې او وروسته به د فلیپین له ولسمشر فریدینان مارک سره وګوري. ولسمشر فریدینان به وروسته واشنگټن ته لاړ چې د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. چین خبرداری ورکړی چې د امریکا او فلیپین ترمنځ د امنیتي اتحاد پیاوړتیا باید د چین امن او د قلمرو ګټو ته زیان ونه رسوي. ازادي راډیو ته غوښتنه سترنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې به ووري د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر هغو چې له نړۍ سره سیاسي ستونزې حل نشي د افغانستان د سوداګرۍ ستونزې به ختمې نشي.
جدي او اساسي ستونزه دا ده چې ترڅو اساسي مسایل حل نشي، سیاسي مسایل حل نشي، نو تجارت کې یو څه مشکلات شته دي.
په دې سات کې د اختر اړوند راپورونه هم درته لرو.
جنگ
د برازیل ولسمشر وایي په اوکراین کې د جګړې په وړاندې کیف او لویدیز ګډ مسؤلیت لري. د دې ترڅنګ چې نور راپورونه شته د لوبو له میدان خبرونه هم به په دې یو سات کې رسره واوري. هیله ده تر پای رسره وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
وسم راپورنه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر هغو چې له نړۍ سره سیاسي ستونزې حل نشي د افغانستان د سوداګرۍ ستونزې به ختمې نشي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2023 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې د بانکدارۍ نظام ورسره ګډوډ شو. سوداګر وایي تر هغو چې په افغانستان کې د بانکدارۍ نظام عادي حالت ته نه وي راګرځېدلی، دوی په خلاص مټ سوداګري نشي کولی. په دې اړه جزئیات په راپور کې.
که هم څه باندې شل میاشتې کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، خو د افغانستان د سوداګرۍ بهیر لا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر هغو چې د افغانستان روانې سیاسي ستونزې حل نشي، د سوداګرۍ پر لاره پراته خنډونه هم نشي لرې کېدی. د دې خونو د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي آزادي راډیو ته وویل په ځینو مواردو کې پرمختګونه هم شوي دي.
وضعیت خو ورځ په ورځ باندې تجارتي لحاظ باندې ښه کېږي، او څه ستونزې چې وي هغه ستونزې د حلېدو په حالت کې دي. اما جدي او اساسي ستونزه دا ده چې تر څو اساسي مسایل حل نه شي، سیاسي مسایل حل نه شي، د دنیا سره خصوصا د بانکونو ازادي را نه شي، بانک په رسمیت ونه پیژندل شي، نو تجارت کې یو څه مشکلات شته دي.
شغله علی کوزای وای زینی هوادونه د ورستیو سیاسي تحولاتو لکبل افغان سوداګرو ته په اسانۍ ویسی نه ورکوي، او له افغانستانه نور هوادونو یا هم له نور هوادونو افغانستان ته د پیسو انتقالات لستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علی کوزای وای لستونزو سره سره چیر کال له ایران د وارداتو اندازه زیاته وه.
تیر کال مو زیاترین واردات د ایران سو او کمترین صادرات مو ایران ته، او هم سکال تقریبا د یو څه کم یو میلیارد ډالر په ارزښت باندې واردات دي د پاکستان سره، او د یو میلیارد نه زیات صادرات دي د پاکستان سره. او تیر کال د دینا یو 15% کم واردات د ایران نه ډیر دي، او صادرات مو ته کم دي، 1.5 میلیونه په اندازه باندې دي، او پاکستان سم صادرات او واردات یو شانته دي.
ځینې سوداګرو آزادي رادیو ته ویلي د دوی پیسې د افغانستان په بانکونو کې بندي پاتې دي، چې هر اونۍ د لږې اندازې پیسو د ایستلو اجازه لري. یو سوداګر د نوم د نشولو په شرط ویلي په اونۍ کې 1500 امریکایي ډالر ایستلی شي، حال دا چې لګښت یې په اونۍ کې له 300 تر 500 ډالر دی. د طالبانو چارواکو په ورستیو کې ویلي چې بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان صادرات زیات شوي دي. ګڼو افغان پانګوالو او سوداګرو د روانو ستونزو له کبله خپلې پانګې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته لېږدولې دي. په لیندې یا قوس میاشت کې ایرانی چارواکو ویلي وو یوازې په مشهد ښار کې د افغانانو په مشې 1600 شرکتونو کاري جوازونه ترلاسه کړي، او د دوی شتمنۍ 1 میلیارد ډالر اټکل شوې ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلې چې ورسره د افغانستان اقتصادي نظام ګډوډ شوی، او د لګول شویو محدودیتونو له کبله په تجارت کې د شزو ونډه هم کمه شوې ده.
د اروپا ټولنې پارلمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قلملار بنسټ د مشر متی الله ویسا په ګډون ټول هغه کسان چې د خپلو بنسټیزو حقونو د عملي کولو په تور بندیان دي خوشی کړي. په دې اړه په خبر شوی پریکړه لیک کې چې له یاد پارلمان نه له 500 په زیاتو رایو تصویب شوی، له اروپای ټولنې او غړو هیوادونو یې غوښتنه شوې چې په دې اړه په طالب چارواکو په مستقیم او غیر مستقیم ډول ډیپلوماتیک فشارونه راوړي. جزئیات د نرګس مومن په راپور کې.
د طالبانو د حکومت له خوا د زده کړو د برخې د نیول شوي فعال متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا وایي سترګې پر لار و چې ورور به د اختر لپاره خوشي شي، خو په خبرې داسې ونه شول. نوموړي په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي اختر ته زما کورنۍ ملګري او تر ډیره افغانان او هم د بشري حقونو فعالان منتظر و چې متی الله ویسا بر اخلاص سي. د انتظار زما کورنۍ او په ځانګړي ډول زما مور سخته پریشانه کړه، خو بیا هم هیله کوم چې هغه د ورځو کې آزاد کړي. د قلم لار بنسټ مشر متیولا ویسا د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په 28مه نیټه د طالبانو د استخبارات لخوا د دوی له کوره ونیول شو. د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد د نوموړي له نیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته ویلي وو ویسا د نظام ضد او غیر قانوني کړنو له امله نیول شوی، هغه ادعا چې کورنۍ ردوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اروپایي ټولنې پارلمان په یو پریکړه لیک کې چې په 1509 رایو تصویب شوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قلم لار بنسټ د مشر متیولا ویسا په ګډون ټول هغه کسان چې د خپلو بنسټیزو حقونو د عملي کولو په تور بندیان دي خوشی کړي. په پریکړه کې له اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو څخه غوښتنه شوې چې په طالب چارواکو په مستقیم او غیر مستقیم ډول ډیپلوماتیک فشار راوړي ترڅو ټول په خپل سر توقیف شوي کسان خوشی کړي او همدارنګه د هغه افغان ډلو ملاتړ زیات کړي چې د ښځو او نجونو د زده کړو زمینه برابروي. طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د نجونو منځنۍ ښوونځي وتړلې او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته لتاک هم راوګرځولې. د طالبانو حکومت له بنده خوش شوې د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریه پریانی چې خپل درې خويند سره څلويخت ورځې په بند کې ووای، نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي چې نیول شوي کسان ژر تر ژره خوش شي. نوموړي وایي
متاسفانه ګروی تروریستی طالب ها
له بعد من غچې ډیر کسان د طالبانو په زندانونو کې دي، خو موږ طالب نه مخاطب کوو. دا په دې معنی دی چې دوی مشروعیت لري، خو موږ دا کار نه کوو. تر ټولو مهم بشري حقوقونه نه هاتونه دي چې اعتراضونه ولري او په طالبانو باندې فشارونه راوړي چې په خپل سر توګه د بندي کېدل مخاوني سي، او هغه کسان چې د طالبانو په زندان کې دي هغوی آزاد دي.
آزاد بسازن.
د یادونه دي چې در دې مخکې هم پر وار وار د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت غاښ شوای چې د متیولا ویسا په ګډون ټول هغه فعالان له بنده خوشی کړی چې لکم جرم پرته د دوی لخوا نیول شوی دي. د متیولا ویسا تر څنګ کاظم امینی، مرتضی بهبودی، سبحان الله سبحانی، سید محمد حسینی، رسول پارسی، د بیلابیلو برخو نور هغه فعالان دي چې دا مهال هم د طالبانو په بند کې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي، او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منی زکاکړ وایي تازه په پاکستان کې د سند پولیسو د قانوني اسنادو درلودونکو ولس نور افغانان هم زنداني کړی دي. د دې خبره د کډوال د پاکستان له حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري سره ثابتي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې پاکستان ته د پیټو کې سونو د مختوړلو په خاطر تللی وایي په دې هیواد کې ستوندې ورسربلې ډیریږي، او په یو لیک کې د امریکا له حکومت غوښتي چې په پاکستان کې د پیټو کې سلرونکو لپاره د بیا میشتیدنې دفتر پرانیزي چې کارونه یې ژر مخکې لاړ شي. په دې اړه راپور لایې وی خبرتیا ورسته.
azadiradio.com
پاکستانی پولیسو په کراچۍ ښار کې د قانوني افغان کډوالو د زنداني کولو په لړ کې یو لس نور افغان کډوال هم زنداني کړي. دا خبره په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي رادیو ته کړې او ویلې دي چې دا کډوال د پاکستان له حکومت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنري سره ثبت دي. اغلی کاکړ په دې اړه یو ویډیو هم له ازادي رادیو سره شریکه کړې. دا ویډیو د هلمند ولایت د اوسیدونکو اغامیر ده چې په کراچۍ کې بندې دی. اغامیر چې د پاکستانی حکومت لخوا ورکړل شوی د افغان تابعیت یا ACC کارت په لاس کې دی، ادعا کوي چې دا دریم ځل دی چې د پاکستانی پولیسو له لوري زنداني کیږي.
موږ د شپې به دوی را شفر باندې و پیسې را موږ سره پیسې نه موږ غریب خلک به د شپې به دوی چپاو یې راځي راځي هغه مرا تاڼې ته تاڼې سره عدالت نه بانوم بندیان پیسې را کوي نه کوم موږ پیسې را نه کوي نو مې را کوم.
د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي سره له دې چې لاختر مخ کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری څخه غوښتنه کړې و چې تر اختر مخ کې نیول شوی افغانان آزاد کړي، خو د نوموړي په خبره د ښاغلي زرداری لژمنې سره هم د زندانیان نه دي آزاد شوي او اوس هم د سلو په شاوخوا کې راجستر شوی افغان کډوال په سند ایالت کې زنداني دي.
ایولس افغانان نیول شوي دي کوم چې قانوني اسناد لري، لکه پولیس په دوی دا تور لګي چې دوسره قانوني اسناد نه وو، خو موږ په رسنوي هم هغه ډاکومېنټس د دوی چې کوم اسناد دي هغه موږ شیر کړي دي. او په دې کې داسې هم کسان شته چې هغه دریم ځل وو چې دوی دوباره نیول کړي، که څه هم دوی اول دوه ځله د عدالت نه ریلیز شوي وو ځکه چې د دوسره قانوني اسناد ول. لکه پولیس دلته د دې شنه اوس یو بزنس جوړ کړی دی.
په کراچۍ کې د راجستر شویو افغان کډوالو د زندانی کېدو او د دې مسلې د حل په اړه مو په کراچۍ کې د طالبانو په واک کې د افغانستان د قونسلګرۍ له سرپرست سید عبدالجبار تخاری څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو تر څنګ چې له پخوا راهیسې په دغه هیواد کې میشت دي، هغه افغانان هم د خپلې استوګنې په اړه اندېښمن دي چې د خپلو پیټو کیسونو د مخته وړلو لپاره په دې وروستیو کې د هیواد ته ورغلي دي. دوی وایي ورځ تر بلې یې ستونزې ډېرېږي او د حل لپاره یې اقدام نه کېږي. له دې ډلې محمد حکیمي چې د پیټو کیس لري ازادي راډیو ته یې وویل چې په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي.
زموږ کیسونه له دوو کلونو راهیسې هیڅ نه دي پروسس شوي. موږ په یو بد حالت کې دلته ژوند کوو، کار نشو کولی. څومره پیسې مو چې درلودې په دوو کلونو کې مصرف شوي، خپل کورونه او نور شته شیان مو خرڅ کړل او اوس په یو بد اقتصادي حالت کې ژوند کوو.
تازه په پاکستان کې د پیټو کیس لرونکو په یوه لیک کې د امریکا متحده ایالاتو له حکومت څخه غوښتي چې په دې هیواد کې د بیا میشتېدنې د ملاتړ مرکز پرانیزي چې په پاکستان کې د پیټو کیس لرونکو کارونه مخته یوسي او نور د دوی کارونه ونه ځنډېږي. د لیک د لیکونکو په استازیتوب محمد باقر احمدي ازادي راډیو ته وویل،
خواست خودمون را در این نامه مطرح کردیم.
خپل غوښتنه مو په دې لیک کې مطرح کړې ده چې د خپلو کیسونو د مخته وړلو غوښتونکي یو. د امریکا لخوا ټاکل شوې موده 18 میاشتې وه، خو د 18 میاشتې له تېرېدو وروسته مو هم په کیسونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوالو او هغوی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خپلو کیسونو د مخته وړلو په خاطر دې هېواد ته ورغلي، د شته ستونزو او د پاکستاني پولیسو لخوا له دوی سره د ناوړه چلند له امله شکایتونه کړي، خو لا تر اوسه هم دا ستونزې نه دي حل شوي.
په داسې حال کې چې د روسیا او لویدیځ ترمنځ کړکېچ زیات شوی، د برازیل ولسمشر وایي په اوکراین کې د جګړې په وړاندې کیف او لویدیځ ګډ مسؤلیت لري. لولا د سیلوا پرون په پرتګال کې وویل غواړي داسې لارې پیدا کړي چې مسکو او کیف د مذاکرې میز ته راولي. په همدې حال کې روسیې له مسکو څخه د 10 جرمني ډیپلوماتانو د اخراج خبر ورکړی. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د برازیل او اروپایي ټولنې ترمنځ کړکېچ روان دی، د برازیل جمهور رئیس لویس ایناسیو لولا د سلوا پرون شنبه پرتګال ته لاړ. د برازیل او غربي متحدانو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې د برازیل رهبر د تېرې اونۍ په وروستیو کې وویل د اوکراین د جګړې پر وړاندې کیف او لویدیځ ګډ مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه چې اوکراین او روسیې د جګړې پرېکړه وکړه او ادعا یې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونه دې جګړې ته لمن وهي. د برازیل د جمهور رئیس دې څرګندونو بیا لانجې راولاړې کړې. لولا د سلوا د روانې میاشتې په لومړیو کې هم په دې وړاندیز سره چې اوکراین باید کریمیا ټاپو وزمه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې لاندې کړي روسیې د وسپاري او په دې ډول جګړې ته د پای ټکی کېږدي، اوکراین، واشنگټن او اروپایي ټولنه په غوسه کړل. د برازیل جمهور رئیس لولا د سلوا پرون شنبه په لیسبون کې د پرتګال له جمهور رئیس مارسو ریبلو د سوزا سره ګډ خبري کانفرنس ته په خبرو کې له امریکا او اروپایي ټولنې وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو ورکولو ډډه وکړي، ځکه د په خبره دا کار جګړه لا پسې اوږدوي.
نه غواړم چا ته قناعت ورکړم، یوازې غواړم یوه لاره پیدا کړم چې دواړه لوري د مذاکرو میز ته راولم. دا پخوا هم ناممکن ښکارېدل، خو په دویمه نړیواله جګړه کې دا کار وسو. داسې نه برېښېدل چې دوی دې خبرې وکړي، خو دوی خبرې وکړې. ضرور نه ده چې د سولې ترلاسه کولو لپاره نړۍ نابوده کړو. دا جګړه باید نه وای پیل سوې، روسیې باید حمله نه وای کړې، خو حمله یې وکړه.
د برازیل جمهور رئیس په خپلو خبرو کې وویل په دې پوهیږي چې ازمکنۍ بشپړتیا څه معنا لري او ټول پوهیږي چې روسیې اشتباه کړې ده چې مخکې هم د ملګرو ملتونو په مصوبو کې دا اقدام غندل شوی دی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 پیل شوی او لا هم دوام لري. په وروستیو کې د اوکراین له ختیځ د سختو نښتو او جګړو راپورونه ورکړل شوي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو په لړ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا پرون وویل چې روسیې د جرمني څخه باندې 10 ډیپلوماټان اخراجي. روسیې د ریانویسټ دولتي اژانس په وینا تر دې مخکې جرمني له خپل خاورې د روسیې ډیپلوماټانو د اخراج پریکړه کړې وه.
له خبرونو
ور اخوا.
وسم څو نور اختریز راپورونه درته لرو. اختر د لیدلو او کتلو جشن دی، خو یو شمیر افغانان بیا لاغ ورسته چې ټولنیز شبکې رامنځته شوی وایي ډیر خلک د ټولنیز شبکو له لارې یو بل ته د اختر مبارکي ورکوي او تګ راتګ ورسره کم شوی چې له دې سره د اختر دود هم پیکه شوی. خو په بهر کې میشت یو افغان بیا وایي چې دغه ټولنیزې رسنۍ ګټورې دي چې دوی په دغسې وختونو کې هم له خپلو خپلوانو او ملګرو سره یو ځای ساتلي. جزئیات سنا کاکړ په راپور کې.
نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. له پخوا راهیسې په افغانستان کې په اختر کې د یو بل کورونو ته تګ راتګ د دې ورځو یو له عامو دودونو دی، خو یو شمېر افغانان وایي اوس مهال خلک د دې پر ځای چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي. نفیسا د کابل ښار اوسېدونکې وایي په پخوا وختونو کې چې موبایلونه نه وو د دوی خپلوان په اخترونو کې له ډېرو لرې ځایونو څخه راتلل، خو اوس هر څه بدل شوي.
پخوا چې موبایلونه نه وو ډېر ښه وو، خلک به راتلل په اختر کې، د لرې ځایونه به راتلل، د ولایاتو نه به راتلل، او موږ ته به معلومه هم نه وه چې څوک راځي. موږ به تیار دیګی پوخ که کلچې هر څه به مو برابرې کړې. اوس چې دا موبایلونه پیدا شوي مینه هم ورسره کمه شوې ده، د لرې ځایونه هم نه راځي په موبایل کې مبارکي ورکوي د اختر، د نږدې ځایونه هم په همدې موبایل مبارکي ورکوي د اختر. خو په همدې رقم سره کرار کرار د افغاني فرهنګ له منځه ځي.
دیش د خوست ولایت اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې کله نا کله خلک کولای شي د ټولنیزو رسنیو له لارې هم د اختر مبارکي ورکړي.
زما خپل فکر دغه سیده چې خلک چې دلته یو بل ته تلای او راتللی شي، هغوی دې د دې پر ځای چې میسیج له لارې یا پیغام له لارې مبارکي ورکړي یو بل ته لاړ شي، ځکه چې دغه ورځې په کال کې یوازې دوه درې ځلې وي. نو ښه ده یو بل وبیني، خلکو ترمنځ فاصلې راکموي او مینه زیاتوي. خو خلک چې له یو بل لرې دي، مسافر دي، په نورو وطنونو دي، هغوی بیا که د سوشل میډیا له لارې مبارکي ورکړي هم بده نه ده.
خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. په هند کې یو افغان محصل جواد پاسون وایي درې کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ لرې دی او تل په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلې کورنۍ سره اړیکه نیسي او د اختر مبارکي ورکوي. د ده په خبره اوس چې نشي کولای خپله کورنۍ له نږدې وګوري، ټولنیزې رسنۍ ورته ډېرې ګټورې دي.
په سوشل میډیا باندې د اختر مبارکي ورکول دا یو ښه عمل ګڼل کېږي زما له نظره او لوی اند څخه، ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اتحاد ښکارندوی کوي، ځکه چې اوس ډیری خلک مصروف دي په خپلو ژوندونو کې یا ډیری خلک مسافر دي په وطن کې نشته دي او د خپلو فامیلونو څخه جلا ژوند کوي. نو په سوشل میډیا باندې د یو بل مبارکیانې ګوري او یو بل ته خوښي څرګندوي، نو دا زما له نظره یو نیک او ښه عمل ګڼل کیږي.
د یو شمېر افغانانو په خبره د ټکنالوژۍ په راتګ سره خپل منځي مینه یو څه کمه شوې، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې پخواني دودونه ژوندي وساتي. دوی په وینا اختر یو فرصت دی، هغه کورنۍ چې د ژوندانه مصروفیتونو له وجې یو بل لیدو ته نشي تلای په اختر کې د یو بل لیدو ته ولاړ شي. په افغانستان کې د اختر بیلابیل دودونه او کلتورونه شتون لري، لکه اختری وړل، د اختر دسترخوان جوړول، د اختری ورکول او اخیستل، او تر ټولو اړین دود د یو بل کورونو ته تګ راتګ دی.
و موردل چې اوس مهال ځینې کسان د ټولنیزو شبکو له لارې یو بل ته د اختر مبارکي ورکوي. سکال د کندهار ښار په میله ځایونو کې بیا د ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته وه، خو په دغو میله ځایونو کې د خوراکي توکو پلورونکي وایي د تیرو اخترونو په پرتله یې کاروبار کمرنګه دی. جزئیات زموږ د همکار په راپور کې.
د کندهار ښار د عیدګاه جاده په دغه سیمه کې هر کال د اختر په شپو ورځو کې زرګونه ځوانان بیلابیلې لوبې کوي او د اخترونو خوشحالي لمانځي. دغه میله ځایونو ته راغلي ځوانان وایي د جګړې له پای ته رسېدو سره د کندهار ښار په میله ځایونو کې د ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته شوه.
احمد لامه د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ وسره شو سیو دلته د اختر میلو ته کندهار ځوانان ټول راغلي میلو ته. څوک د ټوپکان میلې کې څوک غیږی باسي څوک دغه ناسي ګپ کوي چای خوري نه دی په دې اختر کې ګور نه دی راش زیاتی د کور راوځي نه د کور د مشر زړه در پسختلی چې یا به پټا وسی یا به بل بنامه باندې ګرځي او وس خو په خواخ بداره کم چې نه مشر پرې شوولې چې ویل ولدې نه پټا وسی
المانم صدق خلاص در دنه سوالی اند د لاملو تر غلم شش زبانا نغلی دي او مشغیر دي ستل کیرم شاګی جنگی مرکم رقم
مانم سر احمد د پنجوایي ولسوالی سره غلم په ډیر غلنج من نه د اختر دی میلو د غدې پخوا نه مو سم پلیسیان دي منګر نور چې د اختر ش خوشالي د شش زبانا منا ګرځي پخوا ش منا بندرونه دغه یو څل دی معنا شکونه ډیرو
بلخوا د کندهار شهر په میله ځایونو کې د خوراکي توکو پلورونکو وایي سش کال کاروبار کم رنګ دی. د دوی په خبره د اقتصادي ستونزو له امله ځوانان د تیر په ډول سوداوي نه کوي.
زمانم سیر احمد دی د یا په جاده کې د مستانه په لده خرڅوم خو به معنا رش به ډیر و خواري ډیره ښه خواري پروتله وس میله رشونه کم سوي د خاص رش نسته لکه په خوا چې د کم دغه د جاده په خوا ډیر زیات خلک داله ته ور ډیره ښه میله ور ډیره ښه خواري پروتله وس د په خوا بر کم رش دونی نسته.
زمانم نه کې بلاد زل د جاده کې ګاډي کوم چې بس خرڅوم بلا شلی شکر خو د په خوا بر کم رش کښ نسته په خوا خو به ډیر رش ډیر البو واګي به جنگ دلې اوس خو ناغه کس نهسته گی بنجي مخبل را وړي وی ول می خرڅو
د کندهار شهر په ګډون دغه ولایت په شاولی کوټ ارغنداب خاکریز ډاند میوان دامان او سپین بل کلسوالی کې ځوانان د اختر په ورځ کې د غیژنونی خوسی دورنخت او نور بلابلی دودی زلو دی کوي. دغه راز یو شمیر نور ځوانان بیا د هیواد شمالي ولایتونو ته سفرونه کوي.
شهر د کندهار وای په جاده کې شم اجلسونه وای دلی پنجوایی ته د انګورو شبابونه وای هر خواته سیرونه وای دلی پنجوایی ته د انګورو شبابونه وای.
د غزنی اوسیدونکو وایي که څه هم چې د تیر وخترنو په پرتله یې سکه اقتصادي وضعیت خراب شوی خو بیا هم خوشاله دي چې په دې اختر کې په ښار کې په ډاډه زړه ګرځي او هیڅ ویره نه لري. دوی وایي خو ستونزه دا ده چې د طالبانو حکومت په ځینو البته په میلو کې په ځینو لوبو یا په ځینو خوشحالیو باندې محدودیتونه لګولي چې دوی نشي کولی اوس اختر په هغه ډول ونمانځي. دوی غوښتنه کوي چې دغه محدودیتونه دې لرې شي. په دې اړه جزئیات زموږ د همکار په راپور کې.
د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې ډیری ماشومان زلمیان او ځوانان سره راټول دي که څه هم دلته د پخوانیو اخترونو په څیر نه ډول او نه هم اتڼ نسته خو دغه کسان کله کله پټ ښکاره هګۍ جنګوي. دغه کسان وایي که څه هم چې د تیرو اخترونو په پرتله سش کال اقتصادي وضع خرابه سوې ده خو بیا هم خوشاله په دې دي چې په اختر کې په ښار کې ښه په ډاډه زړه ګرځي او هیڅ ویره نه لري. دوی وایي پخوا په اخترونو کې به د وسلوالو بریدونو چاودنو او نورو ډول ډول پیښو ویره ورسره وه. شاوخوا 25 کلن واحد الله هم دلته راغلی دی. واحد الله غوښتنه کوي په سژني اختر کې امن دی خدای ته دی د هر ډول خوشحالۍ لمنځلو ازادي ورکړل سي.
موږ دلته راغلي کو لایسو ست دي اختر شپې دي نو دلته کله بیواګي کله پټ کله ښکارا جنګو نو تر پاوس ډیرم نه نټرکس نه ټوکس نه جنګست نه چودنیست.
دغه کسان وایي د طالبانو حکومت نور هم د خلکو د ژوند خوندي ساتلو او امنیت په ټینګولو کې کوچلي ګامونه پورته کړي. نصر الدین دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اختر خو ان شاء الله ښه اختر ده خو هغې ماغې خو نستنو امن سته ان شاء الله نه چاودنې سته نه ویستل سته نور ان شاء الله څه مشکل نسته غلا املاوې نسته هغې ماغې یو پټه جنګوو نور میلې هم داسې نسته نو موږ به طالبانو دا غوښتن لرو چې نور هم دغسې امن راولي دغه مشکلاتونه سره حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی لامونیا قومندانۍ څخه رسنیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې خلکو ته د ټینګ امنیت ډاډ ورکول سوی دی. په تاریخي لحاظ غزنی یو له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته به په اخترونو کې زیاتې میلې کېدې. کلونه وړاندې به د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په میری بازار کې د سړو او ښځو جلا جلا ډېرې سترې میلې جوړېدې چې د غزنی تر څنګ به له څنګلورو، زابل، پکتیا، پکتیکا، لوګر، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو څخه به یې خلک نندارې ته راتلل، خو اوس نسته. دلته به ډولونه او اتڼ نه وو، سانګې به وهل کېدې او ډیری نورې میلې او سیمه ییزې لوبې به ترسره کېدې.
درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې په غزنی کې خلک غوښتنه کوي چې د اختر د نمانځلو په مهال دي په ځینو هغو اختریزو میلو او دودونو باندې بندیز نه لګیږي چې له سره اختر لا نورم ښه کیدلی شي یا د دوی خوشحالي ډیرېدلی شي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو خپرونې د دې تر څنګ چې د راډیو له لارې اورېدلی شي، زموږ پر ویبپاڼه یې هم اورېدلی شي. ازادي راډیو ټکی کام که فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر کاروئ نو کولای شئ چې د ازادي راډیو پاڼې پیدا کړئ، لایک یې کړئ یا خوښ یې کړئ، تعقیب یې کړئ. له دې لارې هم کولای شئ له ازادي راډیو سره په اړیکه کې اوسئ. اوس هم مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس ٹی شنکر په دوحه کې د افغانستان په اړه د هغې جوړیدونکې غونډې په باب خوشبیني ښودلې چې مشري به یې د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي. رسنیو پرون د ښاغلي شنکر په وینا راپور ورکړی چې ویل یې د هندوستان دغې غونډې ته په مثبت نظر ګوري. په پام کې دا د مې میاشتې پر لومړۍ او دویمه نیټه دغه غونډه د انتونیو ګوترش په کوربتوب وشي. د دې غونډې په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینې محمد څرګندونو زیاتې لانجې وپارولې. هغې ویلي وو چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت رسمي پیژندنې په اړه بحثونه وشي، خو د ملګرو ملتونو یو ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې به په نړیواله سطحه د طالبانو د حکومت د رسمي پیژندنې په اړه بحثونه شامل نه وي. وروسته له هغې چې طالبانو په روانه میلادي میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کار یې پراخ غبرګونونه وپارول. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت پر میلیونونو کورنیو اغیز کړی. د دغې ادارې عمومي دفتر پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کاري فرصتونو کموالی د کورنیو د پیرودلو قدرت کمزوری کوي او خلک نشي کولای چې د خوړو په څیر ضروري شیان واخلي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا دغه کسان نور ملاتړ ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 28,300,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په خوست کې د زرغون جام د کرکټ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. دغه سیالۍ را روانه شمه پیلېږي او 19 ورځې به دوام وکړي. په کرکټ بورډ کې د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جارب درحیم زی پرون ازادي راډیو ته وویل
خدای کول د اپریل په 9 نیټه د زرغون جام سیالۍ په خوست ولایت کې پیل کیږي چې څلور لوبډلې ګډون کوي. البته د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي پکې شتون لري، نور هغه د کورنۍ کرکټ پیاو لوبغاړي به هم ورسره په لوبډلو کې ګډون لري.
د دې تر څنګ په پام کې ده چې په کندهار کې د ایمرجنګ سیالۍ هم پیل شي چې هلته به هم څلور لوبډلې برخه ولري. په دغو سیالیو کې هغه ځوانان ګډون کوي چې عمرونه یې تر 30 کلونو کم دي او دا لوبې به 14 ورځې دوام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده وایي روسیه د ځوابي اقدام په توګه د جرمني تر 30 زیات ډیپلوماتان له خپلې خاورې وباسي. ماریا زخاروا پرون شنبه د روسیې یو دولتي ټلویزیون ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې، خو نور توضیحات یې ورنه کړل. دا اعلان داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل شول چې برلین په پام کې لري د روسیې ډیپلوماتان په ډله ییز ډول اخراج کړي. د جرمني په اعلان کې نه ویل شوي چې دقیقا د روسیې څو ډیپلوماتان له جرمني اخراج کړی شوي او څو تنه لا په جرمني کې پاتې دي. د برلین او ماسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې روسیې د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل وکړ.
او د میانمار په مرکزی برخه کې پر دو کلیو بړبوکې راغلي چې لکتر لګاته کسانی مړ کړي او تر 200 زیات کورونه یې ویجاړ کړي دي. د دوه لیو خیریه بنسټ یو مخکښ کارکوونکی تیت پاینګ سو پرون شنبه وویل چې دغه بړبوکې د جمعې مازدیګر مهال پیل شوه چې دوه کلي وځپل. د ده په وینا محلي خیریه بنسټونو 123 کسان روغتونونو ته لیږدولې او په دغو کلیو کې 222 کورونه ویجاړ شوي دي. چارواکي وایي دغه بړبوکې د 40 دقیقو لپاره روانه وه او په دغو کلیو کې د وضعیت عادي کېدل به څو میاشتې وخت ونیسي. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه. د لوبل میدان ونیزي ورزشي خبرونه ته مو هرکلای کوم. تاسو ازادي رادیو اوري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او فوټسال په اړه مو خبرونه او ریپورتونه را ټول کړي دي. د دې ونی په ځنګړي مرکه کې مو د افغانستان له چټک توپ چونکو فضل حق فاروقي سره مرکه کړې ده. زه بختيار ساحل. د څلورو هټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ د کرکټ نړیواله شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مېم د سوچ نه وکړی چې زبا ته دنیا کې د بالران په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو د سې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو کله انټرنیشنل لوب هم کول. مونږ سوچ دا و غارمانم دا چې خالي انټرنیشنل کې ولوبې.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګډو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګډ ګډ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم کوم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلن لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډیر خزلې دي.
پراتلونکو آسیا او نړیوالو جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشانو ناندرې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ چونکو فضل حق فاروقي سره ځنګړې مرکه. تاسو آزادي رادیو ته وګیاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ چون کړي چې څلور هټریکونه په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې ریپورت کې به وایي چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالم احمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوړه لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایټ رایډرز په وړاندې په دریو پرلپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیټریک یې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلورم ځل دی چې هیټریک کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیټریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر 9 نیټه د یکشنبې په ورځ د آی پی ایل په 13 سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلرم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سونیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرجنی پړاو کې لومړنی هیټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په وروستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 25 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 15 شپږیزې ووهلې او دا خورا زړه راښکونکې سیالي وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیگ کرابین کې هیټریک ترسره کړی وو. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جمیکا تلواس په وړاندې په دریو توپونو درې لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیگ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړی هم ونومول سو. دغه ورځ راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 کال د ډسمبر په 8 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیګ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلاند ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 1500 وکټو وسوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکي په توګه دومره وکټ یې اخیستې دي. د ویلو ده چې راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شلاوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندی کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیواله شورا له لوري د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندۍ کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچونکو د کرکټ نړیواله شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په درې شلوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسېد. دغه راز بل افغان توپ اچونکو مجیب رحمان بیا په نهم مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خبرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ لسوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل بدرته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپینغال لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغه شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمه به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلفو ولایتونو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ تر سره کړې وي. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لغې له جملې څخه ریحان سی سی، واده النور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیواز علمی لوبډله، کوثر لوبډله، کنړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوس لوبډلې شامل دي چې په دې کې هم اکثر لوبډلې له نور ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبیږي. البته دا یادونه هم وکم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د نولس کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډیر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم کوم چې په دروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلو د لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدی لوبډلې لوبیدلې ده، سمیع الله شینواره، شبیر نوټی، وفادار مومند او ازار الحق لوبیدلې دي. امیدواری شته چې پراتونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبيږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیمونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښ کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنټ د پای مرحلو ته نږدې دی. خغلی ایوبي وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسم شروع شوې دي. اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دو گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي. د دو گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټولټال شپاړس ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیمی فاینل ته، نیمه پای لوبې ته. چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین اپ کلب سیمی فاینل ته لاره پیدا کړې ده او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړې ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلک غاړي لوبیږي. شرف الدین اشرف ورسره دی، سمیع الله شینواره ورسره دی، ګلبدین نایب ورسره دی، نور خلوب غاڑی اور سرا دی همدسې د شاهین کلب شاهین نیازی کلب هم نیما پیلو به تلاره پیدا کړ سره ماشاءالله خلوب غاڑی دی صدیق اتل دی عبدالرحمن دی نوید اظهار دی نو پټوله کې ټول خلوب غاڑی اور سرا دی اسحاق محمد اسحاق کرکٹ کیپر بیٹسمین ټول لوبې ماشاءالله خې وکړي نو قبل زلمی هم سبا رستۍ لوبه پاتې ده خو هغه هم تقریبا نیمه پیلو به تلاره پیدا کړې ده دواړه لوبې ګټلې دي نو دریمه به هم انشاءالله ګټي نو دویم راوند سیم فاینل بیا ډیر خوندور دی ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نیشنل ټیم د انډر 19 ښه لوبغاړي او د ډومیسټیک هغه لوبغاړي چې تل ښه ځلېدلې دي په دې کلبونو کې ځای لري او سیم فائنل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي سیم فائنل خېلو به دي هغه نو وروسته نو بیا فائنل دی
دغه راس په خوست ولایت کې د پیل شوی لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي رادیو ته ویلي چې څنګه یې سیالیې د مالی ملاتړ پیدا کول او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېری رنگین دي او ګڼ شمیر خلک ننداري ته ورسي د زیاتوي
پوس رمضان کې ټین لیگ کې تقریبا شپاړس لوبغاړي دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ او تقریبا ولس ورځ بنسي او دغه شپاړس لوبغاړي چې دي د ټولې د خوست د سیمې د خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبيږي او د تر څنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبيږي هغه لکه نورعلي زدران شو بیت تڼیوال شو ضیا شریفی شو او ابراهیم زدران شو د سنور ډیر مشهور لوبغاړي پکې لوبيږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي ځکه چې لوبغاړي به زیات دي د ټول پکې لوبيږي دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تیر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ
د ویلو دا چې د سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور لاړخه پر مخ وړل کیږي
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د نن ورځې په تړاو یو خبر لولو ورسته لږه چې هندوستان په پاکستان کې آسیا جام سیالیو کې لګډون انکار وکړ د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجم سیټی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې کچیر آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي ښاغلی سیټی ویلي چې که آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي اربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړی هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوالې شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سکل په پاکستان کې ترسره شي هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې پوروستي رپورټونو کې ویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي خو د هند سیالۍ به بیا په دریم هیواد کې ترسره شي او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شوې سیالیو خبر درکو په خوست هلمند غزنی بامیان غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمن سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پای ته ورسیږي په دې سیالیو کې لوبیدونکو لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیلمندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به پر ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې انتخابي کم د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کم د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 15 نور لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوې دي دوی وایي دا ټاکنیز کم بچی د اپریل په 14 نیټه پیل شوی د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کم کې به د میاشتې په اخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 23مه به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایرانی همزول سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مئی میاشتې په 23مه او 26مه نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیگ کې د نیمه پیلوبې څلور لوبډلې معلومې شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12مه نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزیما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو او مادرید نیمه پیلوبې ته ورسېد. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلوبې به د مئی میاشتې په 9مه نیټه پیل شي. د خبرونه په ورسته برخه کې یو ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خاغلی فاروقي د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ هغه یو مهال په لسو غوره توپچونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپچونه ډیره اغیزمنه وه. لخاغلی فاروقی مو په پیل کې پوښتل دي چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ کله کړی او کنه.
فاروقی صاحب، د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې یا دوم یا دریم مقام ته راځم، نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، نو مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږو. نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو وکړه ولوبېدم، نو هغه اول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکړه، نو هغې نه ما داسې اندازه لګېده چې زه یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسم یا پنځلس کې راسم، خو دا سوچ مې داسې کلم نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا دریم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې اکله به خواري کوي نو؟
سایل صاحب، د لومړی مقام باره کوم خبره وکړه؟ په اول کې خو په لومړی مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یې ما ټوکې مې کنه غپ مسلو کله واره ټویټم سی وکم ورته ویلو چې دا پیره مار ټارګټ سره راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته کوم. نو یې ما د راشد شاته کول مې چې غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دغه مې یو هیله ده، داسې یو ارمان ویو چې داسې نه یي چې صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان اول لازي یا محمد نبی وال رنډران کې اول لازي، نو صرف یوازینی عادت مې دل چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان له طرف اول لازي دا یو غټ د افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه د دنیاوالو ته خلکو ته دا ښکارندوی دی، دا یو ښکاري چې په افغانستان کې نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د هغوی فاسټ بالر یا بیټسمین داسې څوک راتلی شي. نو یوازینی هدف مې دا دی چې دوه اول نمبر راسم چې ټول دنیا ته او د افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالرانو فاسټ بالرانو کې دا ټیلنټ شته چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوو انشاءالله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پوزیټیو مایند سره ولوبېږي او خپل ښه کرکټ کوو. نو توکل په الله، که الله مو نصیب کړی اول نمبر ته انشاءالله راسو.
همدغه سې د هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وي سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شلوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپاچونکو کې هم نه وې، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په 15 شپاړسم نمبر کې وم. نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او موجی موږ سره کېناستو، نو ما به هلته هم دوی ته ویل دا سیریز خو را روان دی، کوشش کوم چې دومره پرفارمنس وکړم
چې دا لسم نمبر ته خورا سمنو هغه یو خو د پاکستان سره سری کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې مې چوک پنځه وټ کړو وکاله مې خو نو د کله چې هم ته دی یو ټاپ ټیم په خلاف باندې خو پرفارمنس کوي نو هغه د آی سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي نو هغه نمبر ټول اکاونټ کیږي نو هغه له وجه دا و چې نمبر زر ز بر نمبر تر وخته
آی پی ایل کې د تر دې دمه خطو پچونه کړې ده دا وایي چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستاسو لپاره څه شه ده کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته
دی آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دی لوکل پلیران دی کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلی یا نه لوبېدلی نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دی د ډېر خل لوبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران وانته دي نور دنیا دا کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي نو لا غیر وجنه ما پیل نور لګونه لک نسبتا لګ نور نه لک سخت ده ځکه ک نور لګو کی اورسیز پلیران اکثریت خې بیا لوکل چې کوم پلیرانی نو لیک کرکټ خدا شي دا چې اورسیز پلیران پکې چلور لوبيږي نو دا نور شي ټول لوکل پلیران دا ډیر مهمه دا ډیر لو یا غې سره لري نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډیر تکړه دي او ډیر خپل پلیران دي نو لا غیر وجنه د انډیا آی پی ایل او د نور مرکو لیگ ترمن دغه یو توپیر کېدای شي
اخیری پښتنه کوم ستاسو لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلی دل کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي فکر کوي چې مخکې بلاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې او ورسره یو بل پښتنه هم کوم دغه کم رولز چې نوې رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه دا خو به نه زوري ځکه چې یوازې بولینګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیره علاقه لري په دې تړاو څه وایي
ټیم بارا کې زه وایم په نشته هم اول دوه میچونه موږ بایللی نو درې میچ هم ګټلې دی او اندازه کم بای کم کړی ده نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کیږي هر یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده نو د صرف دومره فرق ده د نورو ټیمو سره چې فارم او آؤټ فارم خبره ده نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دی هغه هم تمه ستا چې لږ بس خپل ټچ کې راشي ان شاء الله نو ښکاریږي چې موږ هم د دې ټورنمنټ یو او ټاپ ته ورسیږو یا خېلو به کوارټر فائنل او ټاپ فور ته ان شاء الله تلای شو او بل دی امپیکټ پلیئر خبره دا امپیکټ پلیئر دا غایته خبره بالران ډیر زیات بیټینګ سره شوق لري خو نسبتا دا یو خرول زم کې د ځکه دی یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه 12 مین یا هغه تم پکې دی لوبې کول او موقع برابرېږي نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دل پر راځي چې انډیا کې دغه پلیئران دی او د خلک دي دته لکه دوه سم لوبغاړي ته چانس ورسیږي نو ته یو ډیر اندازه پوری دا یو خم دا یو اندازې پوری کنفیوز کیم سړی ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولای هر ټایم ته ټیم کې راچوي سی ته اندازه نه کیږي څو خپل لوبيګم څو بلوبي او بل بلوبيګم یو اندازه سړی کنفیوز کیم
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان له چټک توپا چونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده هغه تازه د کرکټ نړیوال شورا د شلوریز توپا چونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلې ده د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو په الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
کېدل.